د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز یو نوی څیړنه ښیي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څیړنه چې د یوه کال په موده کې له پولیسو څخه د پوښتنو پر اساس ترتیب شوې ښیي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نسته، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
په داس حال کې چې وخت نا وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظامي کمزوري او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی چړنې نتایج له رسنیو سره شریکول، وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ داستونزه ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا چړنه خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخوا 80% جواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړ پړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی، 10% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري، بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کې اساسي وظیفه یې همدا ده چې څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل هغه افراطي ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې، چې د قبول ورنه دی، دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 13 کال مبارزه دا شي چې هیڅ افراطیت په زمي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
که څه هم د ارتباطاتو نړیوالې ټولنې د یو نوي راپور له مخې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی، خو افغان چارواکي وایي چې د نوري فایبر شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه انټرنیټ ولري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ ښیي چې د نړۍ په سطح دا مهال 118 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 155 ځای کې دی. د دې ټولنې د رپورټ له مخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په همغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو. د ارتباطاتو د نړیوال اتحادې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په تیرو 15 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخې کړې دي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي. د دې وزارت وایان ایمل مرجان ازادي راډیو ته وویل
موضوع خود شبکې فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده
دی وی د نوري فایبر د شبکې درې مرحله به تر راتلونکو 2 کلونو پورې بشپړ شي. د دې شبکې لاره به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي. له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د مرکزی اسیا له هیوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دغو هیوادونو سره په همغږۍ پانګونه وشي. د ښاغلي مرجان په خبره افغانستان دا مهال 40 گیگا بایټس انټرنیټ لري چې 15 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي. نوموړی وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 گیگا بایټس تر منځ وي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبي کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده. د د دې رپورت لمخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارده کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې مزره غازونه لږ تولیدیږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د صنعتي هیوادونو لخوا د مزرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې پر یادې موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانی غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او پکار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقم را که ما در سه بخش که در بخش تکنولوژی است، در بخش تجربه و علم و در بخش
مونږ په درې برخو تکنولوژی، علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2030 میلادي کال پورې 10 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دي. کناډایواله ټولنه دا مرسته وکړي، مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د ځمکه د تودېدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی او هڅه کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمي لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د مزرو غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. ګلخانی غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخې هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړه کیږي چې لامل همدغه ککړ چاپیریال او مزر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مزرو غازونو د کمولو لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلي دي داسې مواد سوځوي چې مزر غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرنس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که ادارې ملي حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرحه چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصولی ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپلې چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي، بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
د حکومت یو هیئت خوست تللی چې هلته د خلکو او قومونو ترمنځ پر پروتو ستونزو خبرې وکړي او حل لاره ورته پیدا کړي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د صدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړې. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د صدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15000 شپږ زره متعلمین ویل کې جنګي دغه به تعلیم پته دي. او یو کمپنی نه پوس غره نو پرته د مخک په میدغه نه گزارا و ایسا گزارم څه ختم شوې ده
د حاجی میرغزه پونم د شمال دوه مون د ولسوالۍ او بلتن وسون کې هم ورته ستون زیادوي
د می یو کلینیک سره ډاکټر نشته کې دوايي نشته کې او به نشته مده کټیټه شو او به کې می ډېر تانګي د نلګي چې میته منځریش
بلدوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوه تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالۍ مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل دوی ویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غازی نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د عراق صدر اعظم ویلي چې د بهرنیو مرستو هرکلی کوي خو د عراق حکومت به په دغه هیواد کې دننه تر ګمارنې مخکې د هر ډول ځانګړو ځواکونو لیږل تاییدوي دا په اصل کې ده چې امریکا پرون ویل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سختریزو په وړاندې د عملیاتو لپاره به د ځانګړو عملیاتو نوي ځواکونه عراق ته ولیږي نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویل دې ته اړتیا نسته چې امریکا د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه عراق ته واستوي او د دې کار لپاره باید له عراق اجازه واخلي عبادی دا خبرې له هغه ورسته کړي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون کانګرس ته وویل چې شاوخوا 200 ځانګړي ځواکونه به د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره عراق ته ولیږي د چارواکو په وینا دغه ځواکونه به شایي د عراق په خپلواکه کورد سیمه کې ځای پر ځای وي د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي عراق ته د نوي ځواکونو د لیږلو پریکړه د عراق له حکومت سره په هماهنګۍ کیږي او دوی به د عراق د حکومتي ځواکونو او پېشمرګه ځواکونو سره مرسته کوي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخي د امریکا استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپل وینا کې وویل د وخت په تیریدو سره به په دې ځانګړیو عملیاتو کې پر پټنځایونو حمله کوي برام تصویر کسان به راخوشي کوي استخبارات به راټولوي او د داعش مشران بنسي کارټر زیاته کړه چې دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریا کې هم یو اړخیز عملیات کوي د عراق صدر اعظم وروسته وویل چې په عراق کې د ځکنی ځواکونو د ګمارلو هیڅ اړتیا نشته د عراق شیعه وسلوالو ډلو ژمنه کړې چې عراق ته د تلونکو هر ډول امریکایي ځانګړو ځواکونو سره به جګړه کوي د شیعه وسلوالې کتاب حزب الله ډلې ویاند جعفر حسینی وویل چې د امریکا دغه ځواکونه به لومړی هدف وي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخي عراق ته د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د واحد لیږلو په اړه د کارټر تر اعلان مخکې د عراق حکومت ته ویل سی وو او پر دغه پلان د عراق له حکومت سره موافقه سوي وو
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
وسلوالو د پاکستان پستر تجارتی شهر کراچی که د نظامی پولیسو پر یوه موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چرواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي پولیس وژل سوي دي نور تفصیل د زبی مومند په راپور کې
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری او نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغه ته مرګ ژوب لاړولې ده د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر کې بیان کوي چې نامعلوم وسلوالو د سه شنبه پر ورځ د کراچۍ ښار د سدستی می په ایم ایج روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې لګت لګ دوه نظامی پولیسو وژل شو په ان حال کې د خر امنیتي چارواکي وایي چې پر دغه پولیس واغه وخت مخپټ وسلوالو برید وکړ چې دغه موټر له سیمې څخه تیرېدو په حال کې وو د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي خو په خبره چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه پټ کړي وو او پر یو موټر سایکل ناستو د شال خوای د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوو کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال د جون راهیسې افغان پولیس سیرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم وسله والو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو، رینجرز، ځواکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامي پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسله وال برید په سختو ټکو غندلی، د دې روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمله کومې وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تصید ازادی رادیو خبری ساعت اوریده دی خبری ساعت ورسته راپور راخلو. نن ده غلامی پرنده ده مبارزه نریواله ورز ده. ده فرید سلیوز اداره ده معلومات لمخی اتکل سوی چی پتول نری که و سمله یوشت سخانی ولی تشپش درشو میلیون کسان غلامان دی. لاملالی بشیر سخه پدیاره نور حال اوری.
څلور دیرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د شراتلونکو شی وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي خپل کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کیږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل وو. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی وو چې دی او اته نور سړي په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولي وو. د ناټ فور سیل خیریه موسسې د ویبپاڼې له مخې، کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجرا نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو او نور کسان وژغورل. له هغه وروسته چې 15 کاله وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیواله موافقه لاسلیک شوه، د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخیستی پور نسي ورکولای او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډېری کسان چې خپل پور نسي پرې کولای، خو پور نورو نسلونو ته انتقالېږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مجلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي. قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کېږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندېږي، سړي، ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کېږي. د بدن د غړي قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر سونزو دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل ټوریزم او بنسټ پالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسی جرګې لمړی براستیال وی کله دایښ څخه د زینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي. او دفاع وزارت وی په فاریاب کې د ارغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅې روانې دي.